افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله ده. په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دي رسېدلي. پیل خبرونو کوو له اجمل ان یوري.
دا پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس نوي زیږیدلي ماشومان د یوې ناپیژاندې بکټریا له کبله مړه شوي دي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنوا د راتلونکي کانفرنس په اړه حکومت بشپړ چمتووالی لري. او د پاکستان حکومت وایي ټویټر د هغه پاکستاني ملا اکاونټ تړلی چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا د یوې سوی میرمنې د برات وروسته یې سترې محکمې صدراعظم او پوځ په اړه پارونکي لیکنې کولې. ریپورټونه وایي چې د پنشیر په ایمرجنسی روغتون کې دولس تنه نوي زیږیدلي ماشومان په یو وخت مړه شوي. د دې روغتون رئیس ډاکټر محمد اکبرجان ازادې رادیو ته ویلي دا ماشومان چې له شپږو تر پنځلس ورځو عمرونه یې لرل او د نسایي ولادي برخې په یوه خونه کې ساتل کېدل د یک شنبې د ورځې په جریان کې مړه شوي. د افغانستان لپاره د ایمرجنسی د پروګرامونو مسؤول دیان پانیک د جرمني خبري اژانس ته ویلي دا ماشومان چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په اتاق کې ساتل کېدل د یوې ناپیژندل شوې بکټریا سبب مړ شوي. نوموړي ویلي دوه نور ماشومان په ناوړه روغتیايي وضعیت کې دي. د ډاکټر اکبرجان په وینا د نوو زیږیدلو ماشومانو چې مړ شوي شپږ تنه د پروان، درې د کاپیسا او درې نور د پنشیر ولایتونو اوسیدونکي وو. د نوموړي په وینا د دولتي بیلابیلو ادارو یو هیئت د پیښې په اړه څېړنې کوي. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په اړه د جنوا راتلونکي کانفرنس په اړه یې ښه چمتووالی نیولی او هیله مندي چې دا به د افغانستان په اړه یو مؤثر کانفرنس وي. ټاکل شوی چې د وزیرانو په سطحه د روانې عیسوي میاشتې په ویشتمه او اته ویشتمه نیټه په جنوا کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې یو کانفرنس جوړ شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې په دې اړه د افغان حکومت د چمتووالي یادونه وکړه.
امیدوار استیم کی ان شاء الله با مو اساسی
دی وی هلمون یو چې خدای کول د پیشبنوي سره سم به دا کانفرنس سولې ته رسیدو او د افغانستان د خلکو د اهداف او لمړیتوبونو د عمل کېدو په اړه د افغانستان او نړیوالې ټولنې د متقابل ژمنو یو مؤثر کانفرنس وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې ماموتو تیر ونی په کابل کې ول د کانفرنس په دسول لپاره د افغان حکومت د هڅو د ارزونی یو ښه فرصت وي. په غزنی کې حکومتي ځواکونه وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ شو بلا وخته ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا نښته تیره شپه د خوږیانۍ ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالۍ کې شوې چې دیارلس تنه امنیتي سرتیري پکې وژل شوي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو څخه هم دوه ویشت تنه پکې وژل شوي دي. په فاریاب کې بیا چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول قاري یوسف حقیار وشل شوی. د فاریاب د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش ازادۍ رډیو ته وویل قاري یوسف حقیار چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو نظامي مسؤول و دوه ورځې مخکې د افغان ځواکونو سره په یوه نښته کې ټپي شوی و او اوس یې د طالبانو په یو پټنځای کې سا ورکړې ده. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي چې لږ تر لږه لس وسلوالې وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. په جنوب کې د 215 اتم قلي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي عملیات د دې قلي اردو د لومړۍ پلي لیوا ځواکونو د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د لغړ بابا په سیمه کې کړي چې څلور ساعته یې دوام کړی. د پاکستان حکومت وایي ټویټر د هغه پاکستانی ملا اکاونټ تړلی چې د دې هیواد د سترې محکمې لخوا یوې عیسوۍ میرمنې ته د مقدساتو د توهین له تورونو د برات ورکولو وروسته یې د سترې محکمې د پاکستان د صدراعظم او پوځ په اړه پارونکي پوسټونه کول. د پاکستان د مخابراتو د ادارې چارواکو ویلي دوی له ټویټر غوښتي وو چې د ملا خادم حسین رضوي اکاونټ دې بند کړي. رضوي چې د تحریک لبیه کې پاکستان د افراطي ډلې مشر دی پلویانو یې د آسیه بیبیل خوشي کېدو وروسته د درې ورځو لپاره سړکونه بند کړي وو، بلواګانې وکړي او د سترې محکمې هغه قاضیانو ته یې د مرګ ګواښونه وکړل چې آسیه بیبي ته یې برات ورکړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې ویلي دوی ټویټر ته شکایت کړی و چې خادم حسین رضوي په خپلو لیکنو کرکه او تاوتریخوالی خپروي او د سترې محکمې له کارګرانو او اشپزانو یې غوښتي چې د محکمې قاضیان دي ووژني. ټویټر دمګړی په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران اسرائیل تورن کړی چې د دوی پر مخابراتي سیستمې ناکامه سایبري برید کړی. د ایران د اطلاعاتو وزیر محمد جواد ازری جرمی دا تور نن د خپل ټویټر اکاونټ له لارې پورې کړ. نوموړي ویلي دا سایبری برید په ایران کې د تخنیکی ټیم د بیدارۍ له کبله ناکام شو. تر جرمی مخکې د نوموړي مرستیال حمید فتحی ویلي و تخنیکی ټیم د دې هیواد په مخابراتي سیستم کې د نفوذ څو هڅې کشف کړي دي. د تهران د اعداد تر هغې وونۍ وروسته کېږي چې د ایران د پوځ د سبوتاژ سره د مبارزې د برخې مسؤول غلام رضا جلالي وویل د ولسمشر حسن روحاني ټلیفون په وروستیو کې ثبت شوی دی. او په مالیزیا کې یو اوکراینی خسته د نشه یي موادو د قاچاق په جرم په عمري بند محکومه شوې ده. مالیزیا ستر محکمې د دوشنبه په ورځ کلاودیا لوپاتکینا د 1.5 کیلوګرام کوکاینو په قاچاق مجرمه وبلله. د 23 کلنه اوکراینی د 2015 کال په ډسمبر کې د مالیزیا په یو نړیوال هوایي ډګر د ګمرک مامورینو وروسته لاغې ونیوله چې له دې سره یې د چاکلیټو په څو بکسونو کې کوکاین وموندل.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې د مسکو غونډې ته خپل استازي لیږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از شورای عالی سولې بروه، از حکومت کسی نه.
په فرا کې لا هم د ترخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د ځینو وژل سوو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل سوي. په بهرني موضوعاتو کې وري چې پر ایران د امریکا د بندیزونو بیا نافذېدل نن پیلېږي. تر 6:30 بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویله مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسیدلي چې د حکومت کوم استازي په دې غونډه کې برخه واخلي، خو د سولې عالي شورا ویلي چې دوی دې غونډې ته خپل استازي لیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. خدای نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به کوم استازي برخه واخلي. رحمت الله افغان له کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کوي، ټینګار کوي چې تر کومه چې افغان حکومت د غونډې د جوړېدو د څرنګوالي او وخت په اړه له روسي چارواکو سره یوې هوکړې ته ونه رسیږي، افغان پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویاند صبغت الله احمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دغه غونډه
که
گردون وکړي. طبیعتا زمانی که نماینده های ما نباشند، غونډه کې ګډون نه کوو، چمتوالی هم ورته په کار نه دی. د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه په غونډه کې ګډون کوي تر هغې چې د غونډې د څرنګوالي او د جزئیاتو په اړه توافق ته ونه رسیږو. ټاکل شوی د سولې عالي شورا یو پلاوی ولاړ سي او د حکومت په څوک ورکې نه وي. ټاکل شوی و چې د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شوې وای، خو وروسته بیا د کابل په غوښتنه دغه غونډه وځنډېده. له دې وړاندې روسي چارواکو ویلي و چې د مسکو غونډه کې چې هدف یې په افغانستان کې سوله ده، افغان پلاوی امریکایي او طالب استازو او دغه شان د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې روسي چارواکو ویلي و چې طالبان هم د مسکو په غونډه کې ګډون ته چمتووالی نیسي. د رویټرز خبری آژانس په تازه راپورونو کې راغلی چې مسکو غونډې ته د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت اسلامي اجرایی مشر عطا محمد نور هم وربلل سوي دي چې د روسیې د غوښتنه د افغانستان د پخوانیو چارواکو له لورې منل سوي ده، خو د افغانستان د اجرایی ریاست لیدلوری په دې اړه متفاوت دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم هیله څرګندوي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره خلاصه کړي او ټینګار کوي چې د غونډه به له لاسته راوړنو دا که هموی. لا دی سره د سولې د عالی شورا ویان احسان طاهری وای پریکړه سوی چې د سولې عالی شورا لخوا څلور یا شپږ پلاوی د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. هغه وای د سولې عالي شورا به یو لوړ پوړی پلاوی چې څلور تر شپږو کسان به پکې وي د مسکو غونډې ته د ګډون په هدف استول کیږي. معنا ده چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې عالي شورا استازي غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه په دې باور ده چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصت نه له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه ګټه واخلي.
افغان حکومت ویلي چې په روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې غونډې د وخت څرنګوالی او د افغان حکومت د استازو د ګډون په اړه له روسیې سره موافقه نه ده سوې. د سولې عالي شورا او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو چارواکو ویلي چې د مسکو په غونډه کې به ګډون کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د بریا چانس څومره دی؟ دغه پوښتنه احمد تکل د ولسي جرګې له استازي نذیر احمدزي څخه کړې.
خو هم دا کله چې دا موضوع یاد سول او د سي جرګي سره او د افغانستان د مشرانو سره د ریپ جمهور ټول په مشورې سره موږ دا فیصله وکړه چې موږ په روسیا کې د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان یا د افغانانو په خیر نه دي، ځکه روسیې سره ډېر اوږد مشکلات موږ لرو او اوس پورې هم د روسیې مداخله په افغانستان کې جریان لري. نو څنګه سره اعتماد وسي کولای چې هغه له اوس پورې د مخالفین تقویه کوي او بیا موږ اوس په باندې دا اعتماد وکړو؟
د افغانستان یو شمیر سیاسي رهبرانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ویلي دي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. فکر کوي چې د دوی ونډه به څه وي؟
هغه نو د افغانستان د ملت نمایندګي نه شي کولای، نه د حکومت او شخصا هغه د دوی خپل شخصي نظر ده. دیموکراسي ده کولای شي چې دوی اشتراک وکړي، نه په نمایندګي د افغانانو یا د افغانستان، ځکه د افغانستان نمایندګي کې د حکومت کوي یا حکومت په دې نه بایکاټ کړی ده او په دې غونډه کې به اشتراک نه کوي.
او د سولې د عالي شورا د ګډون په اړه راته ووایي.
زما په اند خو موږ کومه فیصله چې درلودله هغه دا وه چې حکومت ته موږ مشوره ورکړې وه چې په دغه رقم ته غونډو کې چې هغه د افغانستان د ملي ګټو په خلاف معنی وي او افغانان ته په یوازې دي چې سوکالي یا خوشحالي راوړي، نور خفګانونه یا نور مشکلات وځي کوي، په داسې جلسو کې باید اشتراک ونه کړي لکه د روسیې. نو ما په ان کې د سیدي سولې عالي شورا هم په دې کې اشتراکونه کوي، ځکه چې دولت نه کوي. نو بیا سولې عالي شورا خو د دولت نمایندګي نشي کولای، او که داسې یو بل ځای کې کوم ملاقات د مخالفینو سره وي د مورد دي هغه په بېله خبرې، خو د غونډې په مورد باندې موږ دا فیصله داسې څوک ونه ځي.
که په دې حساب وي نو د مسکو له غونډې نه بیا هم تمه کېدای شي د افغانستان د جګړې د حل په برخه کې چې دا به بریالی شي؟
ما په ان په صورت نه. اول خو زه مخالفینو ته هم دا وایم که چېرې دوی واقعا مسلمانان وي او مسلمانان اوسېږي، دوی دې باید خپل مشکل مد نظر ونیسي، ځکه روسانو سره دې موږ یو نیم میلیون شهیدان دغه دربدرۍ افغانستان تباهي دا ټول د روسانو له وجې نه وه. دوی څنګه دوی د یو مسلمان په توګه باندې بیا د یو عالم یا ملا په توګه باندې دوی د روسانو ته کینې او پیرزه کوي او بیا د دوی صلح تقاضا له روسانو نه کوي؟ دا هېڅ عقل او منطق نه مني.
د ولسي جرګې استازي نذیر احمد زی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په فراکی د وی څرخلوته کې د نسکوریدو د پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد لري. دوی وایي چې تر اوسه هم د دوی د قربانیانو جنازي ورته نه دي سپارل سوي. احمد شاه فطرت پر دې مسأله راپور لري.
په فرا ولایت کې کورنۍ چې خپل غړي هلیکوپټر د ویډیو په پیچ کې لاس ور کړی پر مرکزی دولت او امنیتي ځواکونو سخت نیوکه کوي. د دوی په خبره امنیتي ځواکونو تر اوسه د دوی د مړو د لاسته راوړلو لپاره هیڅ عملی اقدام نه دی کړی. عبدالخالق امینی د فرا ولایت د ولایتي شورا د یوې غړي جمیل امینی د خپلوان څخه دی چې هغه هم په دغه پیښه کې وژل سوی ده. امینی وایي چې دولت او امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته رښتیا نه دي ویلي او تل یې غلط معلومات ورسره شریک کړي دي.
از الف تا یا دروغ بر ما گفت که ما گویا صلیب سرخ رفته اجساد انتقال میده. امی بود صلیب سرخ دو مازدای طالبا، امی بود صلیب سرخ که کتاب فعلا اجساد ما وجود نداره.
امینی هم داشتن در هلیکوپتر در ویدیو پیش هم یو معما بوله و وایي چې په دې اړه باید جدی چیرنی وشي. امینی هم داشتن در دولت دوستوال مخالفان څه غواړي چې دغه جنازې دي د دوی کورنۍ ته وسپاري. په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي به وایي چې دوی خپل پوځي عملیات د قوم مشان په غوښتنه ځنډولي وه. د فراه ولایت د ملي اردو دوم پل لیوا قومندان زکریا میرزاد وایي چې قوم مشان دوی ته ویلي چې عملیات مه کوئ او دغه مړي به دوی د دولت دوستوال مخالفان څخه واخلي، خو چې دا کار نه شوی دوی خپل جدي پوځي عملیات په دې اړه پیل کړی دي.
بالاخره هدایت به ما داد شد که بود نظامی کار بگیریم. وقتی که ما
کله چې موږ هدایت راکړو چې نظامی اخر کار واخلو، موږ حرکت وکړو. اما رسم چې موږ ته شده شوی و هلته اجساد موجود نه و او زموږ عملیات ناکام شول. اوس هم موږ او ټول استخباراتي څانګې پر دې په کلکه کار کوو چې د اجساد ځای معلوم کړو، هلته د ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره شي او ورته ژره به اجساد دوی کورنۍ ته وسپارل شي. د یادونې وړ د 5 ورځو په تېرېدو سره بیا هم تر اوسه یوازې د هلیکوپټر د رالوېدو د پیښ څخه 12 مړي د فراه ښار ته راوړل سي او 15 نورې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي.
په فراولایت کې د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو خپلوان پر دولت او امنیتي ځواکونو انتقاد کوي چې تر اوسه یې د دوی د عزیزانو مړې نه دي پیدا کړي او دوی ته نه دي سپارلي. په ژواک خبري اجانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو دغه مړي له ځان سره ساتلي دي. اجانس د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې وسلوالو طالبانو د دغو مړو په بدل کې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرزق د وژونکي د مړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس وای په خاص روګان ولسوالۍ کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراتو له کبله ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په دې ولایت کې د روانو جګړو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ او خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. واصل وصال راپور لري.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د منی چې په اروزګان ولایت کې د حکومت لخوا په ځنډ سره د اجراتو له امله ملکي مرګ ژوبله زیاته شوې او زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې پورست وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې په اروزګان کې به د خلکو د دفاع او خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د وای کومه جګړه چې هلته روانه ده له بده مرغه چې په خاص اروزګان کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو او مرګ ژوبله لامل شوې او دا باید ومنو چې زموږ اجرات په ځان سره ول چې د غزان د مرګوبلې د زیاتېدو او د زیاتو خلکو د بې ځای کېدو لامل شوی. زه ډاډ ورکوم هغه څه چې زموږ په وس کې دي د خلکو په دفاع کې به دریغ نشي. ښاغلی عبدالله ویل په خاص روزګان کې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره خبرې کړي او نوموړي ورته په دې برخه کې د لازمو اجراتو ډاډ ورکړی. اجرایي رئیس وویل چې د بې ځای شوو خلکو ستونزو ته رسېدنه هم په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې له تېرو څو ورځو راهیسې د اروزګان ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده چې ځینې خلک دغه جګړه قومي بولي. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دغې جګړې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د خاص اروزګان ولسوالۍ تر څنګ د اروزګان ولایت یو شمېر نورو ولسوالیو او مرکز اړوند په ځینو سیمو کې هم د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکړل شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له لریو سیمو څخه د جګړې له کبله بې ځایه شوو کورنیو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې روانو جګړو ترې هر څه اخیستي او د ژمي لپاره سرپناه نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره د سرپناه ځایونه ورته برابر کړي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. د اروزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په اروزګان کې له 10 زرو ډېرې کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د دغې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتل چې په خاص روزګان ولسوالۍ کې د روان ناورین مخه ونیسي. دی وایي دغه موضوع چې له څو ورځو راهیسې مطرح ده دوه ډوله تفسیر کېږي. یو وایي چې جګړه قومي ده، بل وایي چې طالبانو د سیمې په خلکو هجوم راوړی چې تلفات هم لري. په دواړو حالاتو کې مسؤلیت د امنیتي او دفاعي ارګانونو او حکومت په غاړه ده چې باید ژر تر ژره د دغه ناورین او خلکو د وژنې مخه ونیسي. خاص روزګان ولسوالۍ د ولایت مرکز ترینکوټ په ختیځ 100 کیلومترۍ کې د زابل او دایکنډي ولایتونو له نام نسیمو سره په گاون کې پرته ده چې مرکز ترینکوټ سره د ځمکې لار له سباندې یو کال راهیسې تړلې ده. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د هیواد په جنوبي سیمو کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان له ګزڼ ضد واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دوی دغه څرګندونې نن په کندهار کې د واکسین د 3 ورځني کمپاین د پیل په مراسمو کې کړي. جزئیات یې له صادق رښتینی څخه اوري.
د دوشنبه په ورځ د هیواد په 3 ولایتونو او 1 سلاتیا ولسوالیو کې د ګزڼ ضد واکسین کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به شاوخوا 5 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې به د جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې چې طالبانو پکښې د ګزان ضد واکسین عملي کولو باندې محدودیت لګولي تر ټولو زیات ماشومان بې برخې پاتې سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام مشر هدایت الله ستانکسي په کندهار کې د ګزان ضد واکسین د کمپاین د پیل پر مهال رسنیو ته وویل چې د طالبانو د مخالفت له امله په دې کمپاین کې به 1 میلیون ماشومان د ګزان ضد له واکسین څخه بې برخې پاتې سي. خو نوموړي وایي د پولیو وایرس د له منځه وړلو په نوي جوړېدونکې ستراتیژي کې به د دوی ګرځندې ټیمونه زیات او تر جوماتونو پورې به هم ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین رسول کیږي.
متاسفانه د جنوبی حوزه هغه عمده چالش هم داده چې په اعتراضات ولسوالۍ کې د مخالفینو د خوانه بندش لګیدلی ده چې هغوی زموږ همکاران ته اجازه نه ورکوي چې هغوی کور په کور کمپاین تطبیق کړي. دا هغه عمده او اساسي چالش ده چې تقریبا د دې بندش له کبله موږ شاوخوا په دې ټول افغانستان کې تقریبا د 1,000,000 نه زیات شاوخوا ماشومان ته نه شو رسیدلی. دا هغه اساسي چالش ده چې د بندش له کبله هغه سوی ده.
په عین وخت کې د کندهار ولایت چارواکي بیا د دغه روغتیایي ستونزې د له منځه وړلو په برخه کې له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب له مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې د پولیو د پیښو د مخنیوي لپاره د امکانات او وسایل زیات کړي.
خو موږ پر هغه موساتو چې لکه WHO یا یونیسف چې په دغه برخه کې موږ د عامې روغتیا ریاست سره کومک یي موږ هغو ته وړاندیز او سپارښتنه داده چې البته په مجلس کې مو ورته ویلی چې په دغه برخه کې امکانات زیات کړي، ځکه دلته چې په سې برخه کې زموږ امکانات یې هغه نهایت زیات کم دي. موږ نسو کولی چې په دغه برخه کې ټولو ماشومانو ته رسیدګي وکړو.
وسله والو طالبانو د تیرو څو میاشتو راهیسې د کندهار، هلمند او روزګان په ځینو ولسوالیو کې کور په کور د ګوزان ضد واکسین پر عملي کولو بندیز لګولی او سپارښتنه یې کړې چې دغه واکسین د جماعت په جماعت عملي سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د 2013 میلادي کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان 19 مثبتې پیښې رامنځته شوي چې 9 پیښې یوازې په کندهار کې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه وړل شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې اوس هم پکښې دغه وایرس د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت وی ټویټر د دغه هیواد د یوه توندلاري مذهبي مشر خادم حسین رضوي پاڼه وروسته له هغې وځنډوله چې هغه د پاکستان سترې محکمې صدر اعظم او پوځ پر ضد تفرقه اچوونکي پوسټونه لیکلي وه. دا پوسټونه وروسته له هغې لیکل شوي چې د پاکستان سترې محکمې یوې عیسوي ښځې ته چې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده براءت ورکړ. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د پاکستان د مخابراتو چارواکو ویلي وروسته له هغه چې تحریک لبیک پاکستان د سترې محکمې لخوا د آسیا بیبي د برات ورکولو په غبرګون کې د درې ورځو لپاره لارې وتړلې او د قاضیانو د وژنې ګواښ یې وکړ، دوی له ټویټر څخه غوښتي وو چې د تحریک لبیک د مشر خادم حسین رضوي اکاونټ وځنډوي. چارواکي وایي خادم حسین رضوي د پاکستان د سترې محکمې صدر اعظم او پوځ پر ضد پر خپل ټویټر پاڼه تفرقه اچوونکي لیکنې خپرولې. د پاکستان د مخابراتو وزیر وایي دوی شکایت کړی چې رضوي د کرکې او تاوتریخوالي په څرګندولو سره د سترې محکمې د قاضیانو خدمتکاران او اشپزان هڅولي چې هغوی ووژني. ټویټر تر اوسه د دې ډول پوستونو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د نومبر پر 4 راپور ورکړی چې د هغو سلګونو لاریون کوونکو او د هغو تنظیمونکو پر ضد جنایي دوسیه ثبت شوي چې تېره اونۍ یې د سترې محکمې د حکم په اعتراض کې مظاهرې وکړې. د پولیسو یو لوړ پوړی افسر نایب حیدر ویلي چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې تر 150 ډېر کسان د اور لګیدونو، تخریبکاریو او تاوتریخوالي په تور نیول شوي دي. یوه حکومتي چارواکي اټکل کړی چې په دغو مظاهرو کې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر زیان اوښتی دی. آسیا بیبي 45 کلنه عیسوي مېرمن ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په پاکستان کې د 8 کاله بند موده تیروي. آسیا بیبي مقدساتو ته د سپکاوي تورونه ردوي. د پاکستان سترې محکمې تیره اونۍ وویل داسې کافي شواهد نشته چې وښيي آسیا بیبي مقدساتو ته سپکاوی کړی وي، نو محکمې د هغې د خوشي کېدو حکم ورکړ. له دې حکم سره د تحریک لبیک پاکستان لاریونونه پیل سول او تر 3 ورځو وروسته داسې مهال لاریونونه پای ته ورسېدل چې د پاکستان حکومت د آسیا بیبي د ممنوع الخروج هوکړه وکړه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د شنبه په ورځ ویل چې آسیا بیبي به تر هغو له دې هېواده له وتلو منع سي چې ستره محکمه پر خپل حکم وروستی غور کوي. د آسیا بیبي میړه عاشق مسیح د نومبر پر 4 په لویدیځو هېوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده او وایي کورنۍ یې په پاکستان کې له لوی خطر سره مخامخ ده. مسیح په یوه ویډیویي پیغام کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د کاناډا له مشرانو او د برېټانیا له صدراعظم یې غوښتي چې له پاکستان څخه په وتلو کې مرسته ورسره وکړي. خادم حسین رضوي ویلي که چیرې پاکستان آسیا بیبي ته د وتلو اجازه ورکړي نو جګړه به پیل سي. د پاکستان په قوانینو کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا اعدام ده. ویل کېږي دا محل په پاکستان کې څلوېښت تنه مقدساتو ته د سپکاوي په تور د اعدام او یا د عمري بند په لست کې دي. هغه کسان لکه آسیا بیبي چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي خو وروسته خوشي سوي دي، د ځان د خوندیتوب لپاره له دغه هېواده تللي دي. مسیحیان د پاکستان د نفوس 2% جوړوي او ډیری وخت تبعیضي چلند ورسره کیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو او د نړۍ ګڼو هیوادونو په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي وژنه غندلې او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د دې قضیې په اړه تحقیقات خورا مهم دي. بلخوا یو ترکی چارواکي ویلي هغه څېړونکي چې سعودي عربستان د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو لپاره ترکیې ته استولي د خاشقجي د قتل د شواهدو له منځه وړلو هڅه کوي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د نږدې څلوېښتو هیوادونو استازو د دوشنبه په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د خاشقچی د قتل د قضیه په اړه بحث وکړ. متحده ایالاتو د خاشقچی وژنه وغندله او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل چې په دې اړه دقیق او شفاف تحقیقات خورا زیات مهم دي. په دې شورا کې د امریکا استازي وویل چې د خاشقچی د قتل دسیسه لمخ کې جوړه شوې وه او واشنگتن غندنه کوي. امریکا د خاشقچی په قضیه کې د ملګرو ملتونو په څیرونو کې د څارونکو حیثیت لري، ځکه په جون میاشت کې له دې شورا د وتلو اعلان وکړ. د جرمني پلاوی هم نن په یو بیان کې وویل چې د خاشقچی د برخلیک په اړه خورا زیاته اندېښنه لري. له دې مخکې یو جګپوړي ترکی مقام ویلی و هغه څیړونکي چې سعودي عربستان د دې قضیه په اړه د تحقیقاتو لپاره ترکیې ته استولی و له ترکی څیړونکو سره د همکارۍ پر ځای د خاشقچی د قتل د شواهدو د لمینځ وړلو هڅه کوله. د صباح په نوم یوې ترکۍ ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې د سعودي څیړونکو یو لس کسیزې ډلې چې د کیمیاوي او زهري موادو متخصصان پکې شامل وو او د خاشقچی له وژل کېدو نه ورځې وروسته ترکیې ته ورسېدل، د ترلاسه شویو اسنادو او شواهدو د لمینځ وړلو په برخه کې کار کړی دی. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د یو ترکی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې دا راپور تاییدوي او زیاتوي د سعودي څیړونکو د ټیم دوه غړي احمد عبدالعزیز الجنوبي او خالد یحیی الزهراني یوازې او یوازې د دې لپاره ترکیې ته راغلي و چې مخکې له دې چې ترکی پولیس په استانبول کې د ترکیې قونسلګرۍ ته د ننوتو اجازه ترلاسه کړي، په دې برخه کې ټول اسناد او شواهد له منځه یوسي. خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه لخپلې ترکی کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د سعودي قونسلګرۍ ته ننوتی و چې بیا هلته ووژل شو. اسوسییټیډ پرس د راپور په دوام د نوموړي ترکی مقام په حواله زیاتوي دا حقیقت چې سعودي څیړونکي د خاشقچی د قتل د اړوندو شواهدو د لمینځ وړلو لپاره ترکیې ته استول شوي. د دې خبرې واضح ثبوت دی چې جګپوړي سعودي چارواکي له دې قضیې خبر وو.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو، د هغو پر انتقالاتو، کښته جوړولو او مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نافذ سول. د امریکا ولسمشر دا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلي دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبري.
امریکایي چارواکو لاسم دستی په رسمي ډول دغه بندیزونه نه دی اعلان کړي، خو د نن ورځې چې د نومبر 15 نیټه د ورځې له لومړیو څخه د ایران پر تیلو، کښتۍ جوړولو او نورو مالی چارو پر سکتورونو نوي بندیزونه نافذ دي. دا د واشنگتن لخوا داسې یوه هڅه ده چې غواړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هېواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او ګواښ یې کړی چې د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ سي. د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې وویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحانی ویلی چې امریکا غواړي ایران د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو وایي هیواد باید د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعت وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر هغه یو ورځ د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونو ته به اجازه ورنه کړل سي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. جنوبی کوریا نن رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دوی ته وروسته لاغه د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې معافیت ورکړل سوی چې له واشنگتن څخه د تر ټولو لوړې کچې استثنا غوښتنه کړې وه. عراق او ترکیه هم وړاندې ویلي و چې تمه لري په دې برخه کې معافیت ترلاسه کړي، خو په عین حال کې خبري اژانسونو د افغانستان، هند، ایټالیا او جاپان نمونه ښودلي چې شاید د ایران د تیلو اخیستلو په برخه کې مستثنا وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نومبر پر څلورمه فاکس نیوز ته ویلي هغه هیوادونه چې معافیت ترلاسه کوي یو څه وخت اړتیا لري چې له ایران څخه د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي. هغه ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د دغو هیوادونو ته د همدې کار لپاره تر شپږو میاشتو ډیر وخت ورکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یو اونۍ وړاندې ویلي و چې سپینه ماڼۍ غواړي په هغو بندیزونو چې پر تهران یې لګوي د ایران پر اقتصاد فشار زیات کړي، خو وایي واشنگټن نه غواړي خپل دوستان او متحدین چې د دې هیواد په تیلو پورې تړلي دي زیانمن کړي.
له همدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله له سلطان محمد سره.